د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربیم، تخنیکی چارې آصف حبیبي مخته وړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو وړاندې د کندوز په کلیو کې د افغان ځواکونو له عملیاتو خبرو چې سرپرست والی هیله مند دی د کندوز له امنیت سره به د شمال ختیځ ولایتونو امنیتي وضعیت بهتره شي. خو لومړی خبرونه له صفی الله ستنکزي څخه.
سلام د خبرونو سره ټکی د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالۍ په کلیو باندو کې تصفیوي عملیات دوام لري. دفاع وزارت د ملي اردو امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال درې نوي ترهګر وژل شوي او ایټالیا په پام کې لري د یو بل کار لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. وروسته خبر هم ده چې د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسله بل امنیت شورا سره شریکه کړي. د کندوز د چاردری او قلیزال ولسوالۍ په کلیو باندو کې تصفیوي عملیات دوام لري او د چارواکو په وینا یوازې د شتیارچی ولسوالۍ لا هم د طالبانو په لاس کې ده. د کندوز ولایت سرپرست حمد الله دانشی ازادي راډیو ته وویل زه هیله من یم چې د ښاغلي ولسمشر قطعي ژمنې چې د کندوز ولایت له خلکو او امنیتي ځواکونو سره یې کړي په اوسني وخت کې له طالبانو سره د خلکو نفرت ته په کتو سره باور لرو چې د هغوی مرکزونه به له منځه ولاړ شي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ کندوز ته ولاړ او هلته یې د پوځیانو او پولیسو د دوو مرکزونو د جوړېدو ژمنه وکړه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې درې نوي ترهګر وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. دفاع وزارت په دې اړه په خبري کړي اعلامیه کې ویلي چې شپږ مخالف وسلوال ژوندي هم نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایتالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. دا خبره د ایتالیا صدر اعظم ماتیو رینزی د جمعې پر ورځ وکړه. یو ورځ وروسته تر دې چې د امریکا ولسمشر براک اوباما په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت تمدید کړ، ایتالیا صدر اعظم په وینز پانتون کې د وینا پر مهال وویل ایتالیا په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې حضور لري او اوس مهال موږ د امریکا غوښتنه منو چې تر یو بل کال په افغانستان کې پاتې شو. ټاکل شوی وه ایتالوي ځواکونه له افغانستان د روان میلادي کال په ترڅ کې ووځي، خو اوس به دغه ځواکونه د راتلونکي کال تر پایه پاتې شي. ایتالیا په هرات او کابل کې شاوخوا 1500 سرتیری لري چې د ناتو د غیر جنگي ماموریت برخه دي او د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ لپاره په افغانستان کې ځای پر ځای دي. ټاکل شوی سبا یک شنبه د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کوربه هیواد زیمبابوې له ملي ټیم سره یو ورځنی لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د زیمبابوې له ټیم سره د 8 وکټو په توپیر د 500 اورونو لومړی لوبه وبایلله. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مشر فرید هوتک دغه بایللو ته په اشاره له زیمبابوې سره د سبانۍ لوبې په اړه وویل
سر روحی ورزشکارا تاثیر نمیکنه، ورزشکارا روحی خود را خوب نگاه میکنه، مورال خود را از دست نمیده.
خبری هم تکوی چی د لوبغاړو روحیه خدا او خپل روحیه له لاسه نه ورکوي او کومه ماته هم چې شوی د لوبغاړو په روحیه کوم کار نه دی کړی او د سبا لپاره هم لوبغاړي په پوره چمتووالي سره لوبه کوي. افغان کرکټ ټیم به د زیمبابوې له ټیم سره 15 اوریز لوبي او 20 اوریز لوبي وکړي او سبا یې دویمه لوبه ده. او د هم په کابل کې د ځینو بهرنی اثارو په وړاندې د افغانۍ یو بیه، یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ 45 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 2 افغانۍ 10 پوله، د سعودي او ریال 14 افغانۍ 95 پوله، د امارات یو درهم 10 افغانۍ 15 پوله، زر پاکستانی کلدار 614 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 13 افغانۍ 40 پوله. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله بل امنیت شورا سره شریکه کړي، ځکه چې دغه توغندي دا وس لري چې اټومي وسلې ولګدوي او د ملګرو ملتونو له بندیز څخه احکار سرغړونه ده. ایران د اکتوبر په 10مه د منځني واټن توغندي چې د اټومي وسلې د انتقال وس لري وازموي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي سامنتا پاور تیررس ویل د ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1928 شمیرې لپریکړلیک احکار سرغړونه ده. د دې پریکړلیک لمخې ایران باید داسې توغندیو ازموینه و نه کړي. امریکا به په راتلونکو ورځو کې د امنیت شورا هغې کمیټې ته چې د ایران بندیزونه څاري دا شکایت ورسوي او په مستقیم ډول به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره شریک کړي. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په سوریه کې د روسي الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. دا له هغه څو ساعته وروسته چې ترکیې یو ناپیژانده بې پلوټ الوتکه هغه وخت وویشته چې له سوریې څخه د ترکیې هوایي حریم ته ننوته. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف ویلي چې دی په استانبول کې د اکتوبر په 13مه له ترکیې چارواکو سره د خپلو الوتکو په اړه چې په سوریه کې دي سلا وکړي. ترکیې چارواکو په دې بې پلوټ الوتکې د لویدو ځای ته د پلټنې یوه ډله لیږلې تر څو معلومه کړي چې دا الوتکه چې د ترکیه له کلیس نومي خار سره نږدې ولوي دا چا اداره کوله. د غزا د سوریې له پولیس څخه 3 کیلومتره او د سوریې د شمالي ښار حلب څخه 90 کیلومتره لرې دی. هنګری وی له کروشیا سره سر لنن سره تړل ترسو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي. د هنګری د بهرنی چارو وزیر پیټر زیارتو د سرحد د بندیدو اعلان پرند اکتوبر 14 وکړ. د هغه ورسره چې د هنګری د ملي امنیت چارواکو په خپل ویډیو په خپل کې یو غونډه وکړه. د کروشیا د کورونی چارو وزیر رانکو استوویچ د بوداپست له اعلان وروسته ویل کروشیا به د پناه غوښتونکو لاره بدله کړي او مخه به د سلووینیا خواته کړي. سلووینیا دغه اعلان ته په عکس العمل کې له کروشیا څخه سلووینیا ته تلونکي اورګاډي تګ وځنډ. هنګری مخکلا له کروشیا او سربیا سره پر خپل پوله اغزن دیوال جوړ کړی ترڅو د اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ورتلونکو پناه غوښتونکو مخه ونیسي. او وروسته خبر هم ده چې په سعودي عربستان کې د شیاو په یو جماعت کې یو وسلوال کس ډزې پیل کړې او په پایله کې 4 کسان د یوې ښځې په ګډون ټپیان کړل. حمله کوونکی بیا د سعودي امنیتي ځواکونو لخوا وژل شو. دا پیښه پرون شوې ده. د سعودي عربستان الاخبار ټلویزیون راپور ورکړ چې وسلوال کس د 6 کالو شاوخوا عمر درلود او مقصد یې ناڅرګند دی. دا برید تر عاشورا 2 ورځې مخکې د سعودي عربستان په ختیځ کې د سیاحت په ښار کې شوې ده. دا د افغانستان سیمه اونړې مهم خبرونه د ازادي رادیو له پاتې خبرونو سره ملشي.
ازادي رادیو په منځني صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په کندوز کې حکومت دوه مهم امنیتي مرکزونه جوړوي او چارواکي لمندي چلدې سره به د شمال ختیځ زون امنیتي وضعیت ښه سي. خو د همدې ولایت په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې جګړه روانه دي. د دې جګړو شاته مو په یو تحقیقاتي راپور کې لپټو لاسونو خبرو چې ویل کېږي طالبانو ته د مرستو لپاره وښده سوي دي. په پاکستان کې افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو مرستې کمی شوې او په دې خبرونه کې
زمونږ د دې شي او څلور درځي نو ډاکټر نه چې تاسو ګولې راکړي خو بیا مو تاسو نو سم د دې
روغتیا د ژوند شمنی پروګرام کې متخصص ډاکټر د همدې پښتنې ته جواب ویلای او لوی سره پر رواني ناروغي ژغیدلې. د کندوز چارواکي هیله مندي چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملي کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز او بخښي د شمال ختیځ په زون کې د طالبانو مرکز لمنځه ولاړ شي. افغان ولسمشر پرون کندوز ته خپل سفر پر مهال د شمال ختیځ د اوسیدونکو د امنیت خوندي ساتلو په خاطر په دې ولایت کې د یوې نظامي فرقې او د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. د کندوز ولایت سرپرست حمد الله دانشی د ولسمشر ژمنی مهمه وبلل او په کندوز کې د امنیت لپاره د دیشمنو ژر تر ژره عملی کېدل اغیزمن وبلل. ملالی بشیر راپور لري.
په کندوز کې نظامی عملیات دوام لري او دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کندوز ته د خپل سفر پر مهال اعلان وکړ چې د دولت د مخالفینو له حضور د کندوز ولایت د بشپړې تصفیه په خاطر به په دغه ولایت کې نظامی عملیات دوام وکړي. د کندوز ولایت سرپرست حمد الله دانشی د دې سفر پر مهال د ولسمشر د ژمنو په اړه وویل هلمند چې د کندوز د عملیاتو د ادامې په اړه د ولسمشر د ژمنو په عملی کېدو سره به د شمال لویدیځ په زون کې د طالبانو مرکز لمنځه ولاړ شي. زه هلمند يم چې د طالبانو د مشرتابه مرکز به چې د کندوز ولایت په شمال لویدیځ کې دی لمنځه ولاړ شي او دلته به امنیت راشي. د کندوز ولایت سرپرست لازادی رادیو سره په خبرو کې د ولسمشر له سفره د خوشی سرګندونه وکړه او وی ویل چې ولسمشر غنی په کندوز ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره په راتلونکو کې د یوې نظامی فرقې د پولیسو د زون جوړولو ژمنه وکړه. حمد الله دانشی د ولسمشر له قوله ویل چې حتی د فرقې قومندان لا ټاکل شوی دی چې جنرال محی الدین غوري نومیږي. د کندوز ولایت سرپرست د فرقې او د پولیسو د زون د جوړولو اقدام د افغانستان په شمال لویدیځ کې د امنیت د کولو پر لور یو مهم ګام وبالاو د دې اقداماتو د جر تر جره د عملی کې دوغشتنه وکړه. تر دې مخکې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د کندوز د سقوط یو مهم لامل د دې ولایت د چارواکو غفلت و او ولسي جرګې مدني او ټولنیزو فعالانو د دغو چارواکو د مجازاتو غوښتنه وکړه. ولسمشر پریکړه وکړه چې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس امرالله صالح او د پوهنې پخواني وزیر فاروق وردک په مشرۍ د حقیقت موندنې یو هیئت جوړ کړي تر څو دا مسأله وڅاري او ولسمشر ته راپور وړاندې کړي. دغه هیئت د خپل کار د پیل لپاره پرون کندوز ته ولاړ. د کندوز ولایت سرپرست حمدالله دانشی همداراز د دې ولایت امنیتي وضعیت د اطمینان وړ وبالا وویل چې د تصفیه په مقصد په چاردره او قلایزال ولسوالیو کې نظامي عملیات دوام لري او د کندوز ولایت د جګړو له کبله امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي دي. د تلفاتو د شمیر په اړه داسې وویل: د عملیاتو له پیله تر اوسه د افغان امنیتي ځواکونو تلفات 21 کسان دي او 2 کسان ټپیان دي. د کندوز ولایت سرپرست وایي چې یوازې دشت ارچی ولسوالي د طالبانو په ولکه کې ده.
د یوې تیروتنې له امله بخښنه غواړو. په راپور کې مو واورېدل چې د کندوز چارواکي هیله مند دي چې په شمال ختیځ زون کې به د امنیت وضعیت بهتره شي. په راپور کې د شمال ختیځ په ځای شمال لویدیز ویل شوی و. البته په روانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د امنیت په اړه د کندوز په ګډون له لوی سره یو تحقیقاتي مطلب لرو چې ویل کېږي ځینې کسان په پټه له طالبانو سره لاس لري. دا راپور به په تفصیل په روانه خبرونه کې وړاندې واوري.
ترشنه آسمان لاندې در دو ساعت این برنامه روی دو موضوع بحث میکنیم.
لدرو تر څلورو بجو لامنیتی ځواکونو څخه د دینی عالمانو د ملاتړ اهمیت
و ساعت 4 تا 5 در مورد تاثیرات دوام حضور نیروهای امریکایی در افغانستان.
د خبرونه هر شنبه د مازیګر لدرو تر 15 بجو خبریشي.
زیر آسمان کبود.
دغه دوه موضوعات چې مو په اعلان کې واوریدل نن ترشنا آسمان لاندې پروګرام کې څېړل کېږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون د لارې په دې پروګرام کې برخه واخلئ او خپل نظریات د خبرونې له اوریدونکو سره همداراست د ازادي راډیو له نورو اوریدونکو سره په بیلابیلو ولایتونو د افغانستان کې شریک کړئ. د باراک اوباما د پریکړې په اړه چې په افغانستان کې غواړي یو شمیر پوځیان په 2018 کال کې هم وساتي، د کابل د نن ورځې چاپي خبرونو هم لیکنې خبرې کړې دي. دغه چاپي خبرونو ته اسدالله لودین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو په اړه د باراک اوباما وروستۍ پریکړې او په دې اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د 15,000 امریکایي عسکرو پاتې کېدو ته ځینې خلک خوښ دي، خو ځینې بیا وایي کله چې 1,500,000 امریکایي عسکرو سوله ټینګه نه کړه نو 15,000 به څه وکړي. په سرمقاله کې راغلي اوس به د دې ځواب څوک ورکړي چې د امریکا له پوځي حضور سره سره ترهګرونه ځپل شول، او که په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د اوسنیو فعالیتونو مخه ونه نیول شي بیا به یې ګواښ نړۍ ته متوجه شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د افغانستان ستونزه د بهرنیو ځواکونو کمیت نه بلکې رښتینولي او صداقت حل کولای شي. جامعه باز رسپان بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي چې امریکایان په افغانستان کې پاتې کیدونکي دي. په سرمقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل هغو کسانو ته یو ښه خبر دی چې له حکومت زړه تورې شوي، د جګړې له لوګیو پتنګ شوي او بهرنیو هیوادونو ته په تیښته کې دي. سرمقاله لیکونکي ویلي په تیرو 14 کلونو کې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې په اړه ځینې پوښتنې شته، او که دې پوښتنو ته ځواب ورنه کول شي د امریکایي ځواکونو پاتې کېدل به کوم درد دوا نه کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي امریکایي ځواکونه د خپلو هغو اهدافو لپاره پاتې کیږي چې د افغانستان پر زیان دي. په مطلب کې د امریکا د دفاع وزیر هغه خبرې هم راخیستل شوي چې ویلي دي موږ نه وځو، نشو کولای ووځو، که دا کار وکړو نو خپل لاسته راوړنې به مو په سین لاهو شي. د مطلب لیکوال ویلي د امنیتي سند له مخې امریکا باید د بهرني ګواښ په وړاندې د افغانستان دفاع وکړي، خو لیکوال ویلي د کندوز په جګړې او سرحدي سرغړونو کې امریکا خپل دا مسؤلیت نه دی ادا کړی. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د امریکا له خوا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه بریالۍ نه ده او باید دغه جګړه په مسؤلانه ډول پای ته ورسوي.
د سری میاشتې ټولنه ټول کال په دې فکر کوي چې خلکو ته څه کولای شي، خو په دغه اونۍ کې باید خلک په دې فکر کې شي چې له سری میاشتې سره څه کولای شي. د افغاني سری میاشتې د ټولنې رئیسې د جمعې په ورځ په کابل کې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې د دغو څرګندونو تر څنګ له خلکو وغوښتل چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو د هواري لپاره د دوی تر خوا ودرې شي. په ورته وخت کې یو شمېر دیني عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې له افغاني سری میاشتې او اړو کسانو سره خپل مرستې وکړي. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د افغاني سری میاشتې ټولنې مسؤلان وایي چې د دوی توان محدود دی، خو ستونزې خورا پریمانه دي. د دغې ټولنې رئیس فاطمه ګیلانی د جمعې په ورځ په کابل کې د سری میاشتې د ځانګړې اونۍ د پیل په مراسمو کې له خلکو وغوښتل چې د شته ستونزو د هواري په هدف په خپل مرستو سره د دوی تر څنګ ودرېږي. دوی وایي په ټول کال کې سری میاشت په دې فکر کې ده چې د نورو لپاره څه کولی شي، خو دا یوازنۍ اونۍ ده چې نور باید فکر وکړي چې د سری میاشت لاره خلکو ته څه کولای شي.
تو میتونن که مردم کمک وکنن.
اغلی ګیلانی وویل چې سږ کال ډیرې ستونزې لرو، او په ځانګړي ډول یې له خلکو وغوښتل چې د سوریو زړونو د ماشومانو او اروایي ناروغانو درملنه او دغه شان د جګړو له امله له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې چې د دوی د کارونو یوه مهمه برخه ده له یاده ونه باسي. له یاده ونه ده چې له 1931 لمریز کال را په دې خوا هر کال د سری میاشتې مالی بنسټ د پیاوړتیا په هدف د تلې د میاشتې له 40 نیټې څخه تر 30 نیټې پورې د سری میاشتې ځانګړې اونۍ په پایتخت کابل او ولایتونو کې په بیلابیلو مراسمو سره نمانځل کیږي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو غواړي چې په دغه اونۍ کې د افغاني سری میاشتې له ټولنې او اړو کسانو سره خپلې مرستې هیرې نه کړي. دینی عالم الحاج مفتی شمس الرحمن فروتان په دې اړه په جوړې شوې غونډه کې وویل:
اگر در شرایط حاضر یک طفل بی بضاعت قلبش سوراخ است.
دی وایي که په اوسنیو شرایطو کې د یو بېوزله ماشوم زړه سوری وي، نو د افغان ملت د هر وګړي زړه باید سوری وي. که په اوسنیو شرایطو کې زموږ یو شمېر خویندې او ورونه بې ځایه شوي وي، ټول باید دا احساس وکړو چې بې ځایه شوي یو. که خور او ورور مو ناروغان وي او وس او توان نه لري، نو ټول باید ناروغان وو، او هغه کسان چې وس او توان لري باید دا کار وکړي. اسلام له مدني ټولنې عطوفت او مهربانۍ نه موږ ته همدا شان تصویر وړاندې کوي.
از عطوفت او از مهربانۍ چونین یک تصویری را به ما و شما میده.
دا یادونه ده چې د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکو په دغه غونډه کې ژمنه وکړه کومې پیسې چې له افغان حاجیانو نه دوی د سوري زړه ماشومانو د درملنې په هدف راټولې کړي او ټولې 30 میلیونه افغانۍ کېږي، همدا ونې به د افغاني سری میاشتې ټولنې ته وسپاري. هیر دې نوې چې په تیرو څو کلونو کې د بې وزله کورنیو په زرګونه سوري زړه ماشومان د افغاني سری میاشتې ټولنې لخوا د درملنې لپاره د افغانستان نه بهر لیږل شوي او درملنه یې شوې ده.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې تر لسنیمو بجو مخکې یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه لولو. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوئ. د ازادي راډیو موندنې په امنیتي ارګانونو کې د یو شمېر چارواکو له نومونو پرده پورته کوي چې عملاً د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري او د امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو حملو ته زمینه برابروي. د امنیتي ځواکونو او ملي اردو ځینو مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل آن د افغان ځواکونو پوځي نقشې او پروګرامونه د همدغو کسانو لخوا طالبانو ته رسول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت څه وایي او دغه تورونه په چا پورې شوي دي؟ په دې اړه یو تحقیقاتي راپور او تفصیلي راپور له قسیم سلمل څخه.
د افغان ځواکونو لپاره یو خونړی کالو د پردې شاته رازونه چې د افغانستان نظام له خطر سره مخامخ کړی دی. د ازادي راډیو موندنې شي چې د افغانستان په نظام کې یو شمېر کړی عملا د ځینو ولسوالیو او سیمو په سقوط او پر امنیتي پوستو د طالبانو په ډلیزو بریدونو کې لاس لري. په دغه راپور کې مو د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره چې د جګړو په میدانونو کې جنګېدلې خبرې کړي دي. ډېری دغه سرتیري له جګړو ستړي دي، ځینې د هغو جنایتونو خبره کوي چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان پکښې لاس لري، خو په رښتیا دا کوم کسان دي چې د پردې شاته یې څیرې پټې کړې دي. د دغه راپور د جوړېدو لپاره ځینو ولایتونو ته تلل او پکښې د ملي اردو له ځینو سرتیرو سره ناستې موږ په نظام کې له دردناکو حقایقو څخه خبر کړلو.
کندز هغه ولایت چې په دغه روزو کې د جګړو په لمبو کې سوځي. ویل کېږي چې ځینې کړۍ پکې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري. هغه مسله چې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو هم له دې مخکې ورته اشاره کړې وه، خدای نه روښانه کړی چې د کندز کوم چارواکي له وسلوالو مخالفانو سره همکاري کوي. د کندز یو امنیتي مسؤول چې نه غوښتل نومې خپور سي وایي، له څېړنو وروسته نه تنه امنیتي مسؤولان او سرتیري چې له طالبانو سره اړیکې لرلې وپېژندل سول. د همدې امنیتي مسؤول په خبره یو له دغو امنیتي مسؤولانو څخه د چاردرې امنی قمندان غلام محیالدین دی چې ویل کېږي له طالبانو سره اړیکې لري او هغوی د افغان ځواکونو له پوځي پروګرامونو خبروي.
له هغو کسانو څخه چې تر ډیره پوځي پروګرامونه او د عملیاتو طرحې له دغې ډلې سره شریکولې، یو هم د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان غلام محیالدین دی. د کندز ښار د سقوط پر مهال پرته له دې چې په کابل کې امنیتي چارواکي په جریان کې وو، ساتي امنیتي ځواکونو ته د شاتګ امر کړی و. زموږ امنیتي څانګې وایي چې د په مستقیمه توګه له طالبانو سره لاس درلود او ورسره یې همکاري کوله.
خو د چاردرې ولسوالۍ امنیه قمندان دا تورونه بې ځای بولي چې په خبره سیاسي او قومي انګیزه لري. غلام محیالدین وایي باید هغه کسان چې پرده تورونه لګولې په دې اړه اسناد او شواهد وړاندې کړي.
د یو قمندان په حیث ما د کورنۍ وغړي وژل سوي، ځوان زوی مې وژل سوی، خپله پر ما څو ځله بریدونه سوي دي. موږ د سولې د دښمنانو پر وړاندې قاطعانه مبارزه کوو. یو پولیس هیڅکله داسې کار نه کوي. زه پر ځان او پر پرسونل مې دا تورونه جدن ردوم. بل دا چې دلته سلیقوي او قومي چلند کیږي. د سرچینې د معلوماتو له مخې په کندز کې بل امنیتي مسؤول چې له طالبانو سره ارتباط لري د دشترچي ولسوالۍ امنیه قمندان حمید غدی، چې ویل کیږي امنیتي معلومات تر طالبانو پورې رسوي. دغه امنیتي مسؤول وایي که څه هم دغه چارواکی تر پیژندلو وروسته له دندې لرې کړی سو، خو بیا له سره په دندې ګمارل سوی دی. له حمید غدی سره مو زیات تماسونه ونیول، خو سکرتر یې موږ ته رد ځواب راکړ. له زیاتو هڅو سره سره ونتوانېدو په کندز کې له یو بل امنیتي مسؤول چې حاجي نومان نومېږي او د کندز د یوې سیمه ییزې سرچینې په خبره د دولت له وسلوالو مخالفانو سره همکاري لري خبرې وکړو. سرچینه د دغه کس په اړه وایي،
په هغو کسانو چې له پخوا ورباندې مشکوکه وو، د کندز تر پیښې او څېړنو وروسته راته جوته شوه چې نه تنه منصوبین له مخالفینو سره همکاري لري. ډېر یې د ټیټو کچو چارواکي دي او ګوښه شوي دي. خو یو له هغو چارواکو څخه چې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري د دشت ارچي امنیه قمندان حمید غدی، چې د ملي اردو تجهیزات او معلومات یې طالبانو ته ورکول. تر واسطو وروسته دغه کس بیرته د دشت ارچي امنیه قمندان وټاکل شو او حاجي نومان د ولسي پولیسو یو قمندان هم له هغو کسانو څخه دی چې کشفي ارګانونه یې یادونه کړي او ویلي دي چې له طالبانو سره نږدې همکاري لري.
نارامۍ او پر امنیتي پوستو د طالبانو ډلې ییزې حملې او په کندز کې د ځینو سیمو د سقوط هڅې یوازې په دې حد کې محدودې نه دي پاتې سوي. طالبانو په وروستیو کې په بدخشان، غزنی، روزګان، غور او ځینو نور ولایتونو کې هم د ځینو سیمو د نیولو هڅې وکړې. دا شی چې د امنیتي چارواکو له ډلې ځینې کړۍ عملاً په دې کار کې له طالبانو سره همکاري لري. په ننګرهار کې چیرې چې افغان ځواکونه له طالبان او داعش ډلې سره په دوو جبهو کې جنګیږي، د دغه ولایت د پچیراګام په ولسوالۍ کې د ملي پولیسو یو مسؤول د نوم د نښودلو په شرط ازادۍ رډیو سره خبرو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د دغه ولایت د امنیتي مسؤولانو د لاس لرلو خبره کوي.
څه وکړو، په وار وار مو خپل آواز ایستلی دی خو چېرته اورېدل کیږي؟ طالبان د جګړې په ډګر کې پر موږ حمله کوي، زموږ مخته زموږ ملګري وژل کیږي، قمندانان تر ډیره لا خوا سره په اړیکو مصروفیږي او راته وایي چې شاتګ وکړئ. حال دا چې د طالبانو شمیره هم دومره نه وي. دوی راځي زموږ وسلې اخلي، موږ مقاومت هم نشو کولی.
دغه امنیتي مسؤول وایي چې د پچیرګام ولسوالۍ مخکینی جنایي عامر سبحان شاه چې اوس د لالپوري ولسوالۍ امنیه قمندان دی، د دولت له وسلوالو مخالفانو سره لاس لري او د امنیتي ځواکونو وسلې مخالفانو ته ورکوي. دی همدارس وایي چې د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قمندان احمد شاه همت هم له وسلوالو مخالفانو سره اړیکې لري او د طالبانو لاس ته د امنیتي ځواکونو د وسلو او تجهیزاتو لوېدو ته زمینه برابروي. د ملي اردو دغه مسؤول همدارس د پچیراګام د امنیه قمندانۍ د جنایي عامر ابراهیم زمری یادونه کوي چې د دغه ولسوالۍ د صبر په نوم سیمه کې د امنیتي ځواکونو پوځي پروګرامونه د طالبانو له یوه مشر ملا محمود سره شریکوي او له دوی سره همکاري کوي څو پر امنیتي پوستو حمله وکړي.
دغلته قومندانان او امنیتی چارواکي په خپل له طالبانو سره لاس لري. یوې د پچیرګام امنیه قومندان احمد شاه همت او بلې د پچیرګام جنایي امیر محمد ابراهیم دی له طالبانو سره لاس لري. کله چې پر مجبوریت کې ژیرته وایي چې له پوستو څخه د باندې ووځي، حال دا چې هیڅ خبرې به هم نه وي. زموږ وسلې طالبانو ته ورکول کیږي په داسې حال کې چې موږ څومره د وسلو کمبود لرو. دوی په هر جرم کې لاس لري.
و مغشتل د دغه ادعا په اړه د لالپوري ولسوالۍ امنیه قومندان سبحان شاه سره خبرې وکړو، خو بریالي نسولو. د بټیکوټ ولسوالۍ امنیه قومندان احمد شاه همت مر سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو د پچیرګام ولسوالۍ جنایي امیر ابراهیم سمری له ازادې رادیو سره خبرو کې دا تورونه رد کړه.
دغلته کشفی ارګانو نسته. زه شخصا په خپل وجدان ته پاک یم. که څوک را باندې کومه ادعا لري ورڅخه وغواړی چې سند وړاندې کړي چې زه له مخالفانو سره لاس لرم او کنه. په مشکل سره وتوانېدو په کابل کې له یوه سرتېري سره چې نه غوښتل نومې واخیستل سي خبرې وکړو. د دغه سرتېري له سترګو مخکې تر دې چې خبرې وکړي اوښکې راغلې. شایي په زړه یې ډېر درد لري. دی وی لدی مخکی په ولایتونو کې په زیاتو عملیاتو کې برخه اخیسته ده. په کابل کې د یو سلو یولس فرقې سرباز دی. دی د جګړو په ډګرونو کې د ملي اردو د ناوړه وضعیت کیسه کوي. د دغه سرتیری په خبره امنیتي قومندانان د پوځي عملیاتو پر مهال دوی ته وایي چې طالبان د برید په حال کې دي او دوی مجبوروي څو له خپلو پوستو ووزي او هغه وخت قصدن د امنیتي ځواکونو تجهیزات د طالبانو لاسته لویږي. دغه سرتیری په دې اړه چې څرنګه ځینې د قومندانان په ولایتونو کې پر امنیتي پوستو د طالبانو ډلیز برید ته زمینه برابروي داسې وایي.
په ولایتونو کې مو د جګړو په میدان کې داسې څه ولیدل چې پښتنه یې مکوه. په پکتیا کې د عملیات پر مهال یې زموږ موبایل نه بند کړی و، حال دا چې همدا امنیت قومندان مو مخالفینو ته موبایل نه ورکول. په خپل سترګو مو لیدل کله چې زموږ یو همکار وژل کیږي، اول یې وسله ترې اخیستل کیږي او مستقیما طالبان ته انتقالیږي. بیا وایي موږ ونه کړای شول چې سرتیری انتقال کړو او طالبانو یې وسلې واخیستې.
افغان حکومت په وار وار پلاوی ګمارلی څو د مخالفینو لاسته د ځینو سیمو د سقوط عوامل عمومي، خو کارپوهان وایي دغه پلاوی نه دي توانېدلی د دا ډول پیښو اصلي لاملونه پیدا کړي. په ورته وخت کې ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې که حکومت ونه توانیږي په نظام کې د خاینینو مخه ونیسي، نو نظام به له خطر سره مخامخ سي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یارمن دی. دوی په دې باور دی تر هغو چې له طالبانو سره همکاري ونه سي، دوی نسي کولای په یوازې سر ولسوالیو او یا هم ښارونو ته سقوط ورکړي. ښاغلی یارمن دوی کشفي ادارې باید په ټوله کې همغږي ولري او دا کسان باید په بیلابیلو ردو کې وپیژندل سي. وسلې د مخالفانو لاسته لوېدلې دي، پوستې له دننه سقوط سوي دي. په ټوله کې په امنیتي ارګانونو کې باید واسطه ونه اوسي. خو ولی آیا د کورنۍ چارو وزارت نه دی توانیدلې هغه چارواکي وپیژني چې له طالبانو سره اړیکې لري؟ د هغه پښتنه ده چې دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی ځواب وي.
اگر ما دریابیم که کسی کار میکنه جزای زو بسیار سنگین است،
که موږ دا پیدا کړو چې کوم څوک داسې کار کوي جزابه ډیره سنگینه وي. موږ تر اوسه هیڅ استخباراتي معلومات نه لرو چې خدای مکړه زموږ قومندانان به داسې کوم کار کوي. که په دې برخه کې کوم شواهد موجودی ورسره به جدي چلند وسی. زه له سرتیر غواړم چې که داسې موارد وي د پولیسو یو سلو نولس شمیرې ته زنګ ووهي. بلا شک دا ډیر جدي موارد دي، خو موږ په دې برخه کې تر اوسه کوم سند نه لرو. خود دفاع وزارت دا موضوع نه رد او نه هم تاییدوي. د دفاع وزارت د اپراسیون رئیس جنرال افضل منوی د افغان دولت د سقوط لپاره به د هر ډول هڅو مخه ونیول سي. دی وای هر څوک چې دا کار کوي د افغانستان ملت ته خیانت کوي. په دې کې شک نسته چې احتمالا داسې څه وي، خو د کوم وسلو او ډیپوګانو څخه چې د ملي اردو سرتیرو او پولیسو ته ورکړل سوي زما باور نه راځي چې چا دې داسې کار کړی وي. د چارو کارپوهان وایي فساد په افغانستان کې دومره زیات شوی چې په مستقیم ډول یې اغیزه د افغانستان پر امنیتي وضعیت هم لیدل کیږي او افغان چارواکي نسي کولای خپل دوستان له دښمنانو توپیر کړي. د دغه کارپوهانو په وینا له مخالفینو سره د نظام له دننه همکاري به په نظام کې تشه رامنځته کړي او بیا به یې نتیجه ډیره خطرناکه وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالرحمن له روزګان لیکي ک طالبانو جنگ نه کولای بهرنی عسكر بل افغانستان وتلی وو او د امریکا جمهور رئیس هم دا خبره وکړه چې تر هغه به بهرنی پوجان په افغانستان کې پات شي چې طالبان جنگونه کوي. فیض الله فیضانی بیا د هلمند له ناوی لیکي د امریکایانو پاتې دل په افغانستان کې جګړه وشتوي. نورالدین له هرات لیکلی دی کله چې تیر کال خارجي عسکر رو اعلان وکړ چې له افغانستانه وځو طالبانو جګړو ته نور هم زور ورکړ او جنگ ته دوام ورکړ. که دوی په هغه وخت کې جنگ نه کولی او یا یې جنگ سست کړی و د نورالدین په وینا اوس په خارجان له افغانستانه وتلی و. افضلی له هلمند لیکي جنگ اصلی لاره نه ده، د بدبختۍ لاره ده او د حل لاره سوله ده. د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی په راتلونکي نیم ساعت کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو چې پر رواني ناروغۍ یو متخصص ډاکټر شخیدلی خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دی. لنډ خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې طالبان باید له جګړو لاس واخلي څو په افغانستان کې د بهرنیو پوځیانو د حضور لپاره اړتیا پاتې نه شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو پر مهال د افغانستان په 11 ولایتونو کې 93 ترهګر وژل شوي او 45 ټپیان دي. ایټالیا په پام کې لري چې د یو بل کال لپاره په افغانستان کې خپل ځواکونه پرېږدي. امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړ چې د ایران له لوري د بالستیک توغندیو د ازموینې مسأله بل امنیت شورا سره شریکه کړي ځکه چې دغه توغندي دا وسلري چې د شمی وسلې ولګدوي او د ملګرو ملتونو باندې څخه کار سرغړونه ده. د روسیې دفاع وزارت وایي د ترکیې له پوځ سره په سوریا کې د روسیې الوتکو په اړه مستقیمه رابطه کړې ده. او هنګری وایي له کرواتیا سره سرلننه سرحد تړي څو د پناه غوښتونکو مخه ونیسي.
ترکیه وایي په دغه هیواد کې لکډوالو سره اروپای ټولنې د هغه سیم راستو ژمنه نه ده کړې چې په کار ده. په دې اړه به وړاندې واوري خو اوس په پاکستان ته ورشو او هلته د افغان کډوالو د ستونزې په اړه. په پاکستان کې په ځانګړې توګه په خیبر پښتونخوا کې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیچیار لخوا له دوی سره په روسیو کې مرستې کمې شوې دي چې په نتیجه کې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی په تعلیمي بهیر منفي اغیز پرېوتی دی. له پاکستانه زبی شفق راپور لري.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال وایي چې په دې وروستیو کې له دوی سره د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنری یا یونیسیار مرستې کمی شوي چې د کډوالو پر ژوند په ځانګړې توګه د دوی تعلیمي بهیر ته سخت زیان اړولی دی. دوی شکایت کوي چې د مرستو د کموالي له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځیو د زده کوونکو شمیر کم شوی او ډیرو هغو د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته مزدورۍ ته مخه کړې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د احصایې له مخې دا مهال په پاکستان کې شاوخوا 15 لکه راجستر شوي افغان کډوال میشت دي چې له دې ډلې ډېر شمېر په خیبر پښتونخوا کې دېره دي. په دې ایالت کې د افغان کډوالو د متحده عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل عبدالحمید جلیلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له کډوالو سره د یونیسیار د مرستو د کمښت په اړه وویل.
درې یا څلور کال مخکې نه چې دغه پروګرام په نام باندې د یونیسیار لخوا دا پروګرام پاکستان حکومت او د افغانستان د حکومت په خوخه باندې دا شروع شو، نو د دغې نه وروسته د پاکستان کې په کیمپونو کې په ایجوکیشن برخه کې همدارنګه د صحت په برخه کې مشکلات زیات شو او ورځ په ورځ باندې د فنډونه د مهاجرینو تقریبا په کیمپونو کې چې موږ سکولونه او همدارنګه چې هیلپ سنټر وي دغې په ارتباط منتنی.
په عین حال کې د خیبر پښتونخوا د تیمرګری په افغان کیمپ کې د یونیسیار په مرسته د چلیدونکو ښوونځي ښوونکی عبدالواحد وایي چې د دې ایالت په ډیرو سیمو کې د دغې ادارې په مرسته له چلیدونکو ښوونځیو سره د مرستو د کمښت له امله ګڼ شمېر ښځینه او نارینه افغان ښوونکي بېروزګاره شوي.
د سپتمبر نه هم یو میاشت مخکې دوی لیټرې وکړلې د یونیسیار، بیا دوی د وم سینټ فور او اتم سینټ د دوانې ختم کړو، فلحال ختم کړي دوانه. بیا مې د ویټر د مشران کې نو ورته ویل چې دا اول دا د سکار کی هغه ول چې دا یونیسیار مونږ له فند نه راکوي، نو فلی هازه زمونږ سره استادان مونږ نور ختمو او دا شاګردان هم بم نه پریږدي. نو په دې کې دا وکړه چې درې زنانه د تیمر کیمپ د سکول نه کټ کړی دي او سلوري نارینه کټ کړلی چې دارا کې هم د سکټ کړی دی او په تور کې دوه زنانه چې نو هغه د سکول نه لری کړلی.
د عبدالواحد په خبره د یونیسیار د بودیجې د کمښت له امله د افغان کډوالو په کیمپونو کې د ښوونځیو تر تړل کېدو وروسته ډېر زده کوونکو زده کړې پریښي او مزدورۍ ته مخه کړې ده.
د اوو ملکان چې کله درېیم ورځ باندې راغله ما ویل چې تاسو کتابونه بچیانو راوړئ، یو هلک وویل استاد ته څنګه کتابونه اخلي، ما ورته وویل بچیا نور نه چلیږي نو څوک اوس هلک نه ما کتابونه سترو کې اوښکې راغلې او ویې ژړل، ویل استاد موږ چېرته لېږي، ویل چې تاسو اوو اتم پرېږدئ او موږ د اووم والا به چېرته لاړ. یو هلک د اووم صنف هغه هلک هغه په بازار کې ګاړۍ چلوله نو ودرېده،
بل خو بیا په اسلام آباد کې د یونیسیار ویاندې دنیا اسلم خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ومنله چې په پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د پخوا په پرتله په مرستو کې کمی راغلی، چې له امله یې د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې د مهاجرتونو زیاتوالی بولي.
افغان کډوال یا پاکستان لپاره نه دي کمی شوي، دا په ټوله دنیا کې د یونیسیار لپاره کمی شوي دي. او هغه وجه دا ده چې کرائسس بیخی زیاد شوی دی، سیریا دا، عراق دی، یمن دی، افریقا کی دیر ملکونه دی، او دا خالی دا پاکستان آپریشن دا دی زیر اثر ندی، دا یو این ایچ سی آر ټول آپریشنو نزی دی، دا فنڈ دا کمی شکار دی، او مر کوشش کو چی سونا فنڈ دی دا هغا مطابق خپل پروگرامونا ڈیزائن کو، چی دا هغا کم سی کم اثر خلقو باندی، فنڈنگ پا پورا دنیا کی کم سوی دی، خو پروگرامونا اوس هم روان دی.
د یادونه وردا چې په پاکستان کې دا مهال نږدې 15 لک راجستر شوی افغان کډوال میشتي، خو د دې ترڅنګ بیا د دې هیواد چارواکي وایي چې په پاکستان کې پر راجستر شو کډوالو سربیره زرګونه نه راجستر شوی کډوال هم ډېر دي چې خای په نږدې راتلونکو کې د راجسترولو لړۍ پیل شي.
په پاکستان کې له افغان کډوالو سره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ په وینا مرستې کمی شوې دي، او د یونیچار ادارې ویاندی په څرګندونو کې مو چې په راپور کې خبرې شوې واوریدل چې د دې اغیزو یو علت دا دی چې په نورو نړۍ کې کډوال زیات شوي دي او له هغوی سره مرستې زیاتې کیږي او توجه ورته زیاته شوې ده. په ترکیه کې هم ګڼ کډوال ژوند کوي. ترکیه ویلي دی چې په بروکسل ورته د شپږ لکه پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د موافقې له مخې د ډیرو لږو پیسو وړاندیز کړی او د اروپایي ټولنې دا کار ترکیه د خندا وړ بللی. له هغه څو ساعته وروسته چې د اروپایي ټولنې د جمعې په ورځ د مشرانو په غونډه کې د پناه غوښتونکو د بحران د حل لپاره د توافق اعلان وکړ، انقری وویل چې دغه توافق تر اوسه له هم یوه مسوده ده. په دې اړه ملالۍ بشیر راپور لري.
پر اروپای اتحادیه په خپل ورستوي اعتراضونو کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د اروپای اتحادیه پر هڅو رښخند وهلی چې غواړي د سوریې له پناه غوښتونکو سره مرسته وکړي. د اروپای اتحادیه څخه غوښتنه وکړه چې د هیواد هغه غوښتنه یې جدي ونیسي چې په دغه اتحادیه کې غړیتوب غواړي. اردوغان وویل موږ 2.5 میلیونه پناه غوښتونکو ته ځای ورکړی خو هیڅوک د دې خبرې پروا نه لري. د ترکیه د بهرنی چارو وزیر فردین سینیرلیوګیو پر هغه مالی مرسته اعتراض وکړ چې د د سفر پر مهال د اروپای کمیسیون د چارواکو لخوا د چهارشنبه په ورځ ورته وړاندې سو. د ویل چې هیواد یې د موافقې په لومړي کال کې لږ تر لږه 3 میلیارد یورو ته اړتیا لري. د خبریالانو ته وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د مالی مرستو وړاندیز سوی او موږ ورته وویل چې دا د منلو وړ نه دی، کاري پلان بشپړ سوی نه دی او یوازې یو مسوده ده چې موږ ورباندې کار کوو. د ازمایشتي موافقې له مخې ترکیه موافقه کړې وه چې د انسانانو قاچاق وړونکي به ځپي، د اروپایي اتحادیه هیوادونو له سرحدي چارواکو سره به مرسته کوي او د سوریې له جګړې تښتېدونکو پناه غوښتونکو مخه به نیسي چې د اوبو له لارې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته ننوځي. د دې همکاریو په بدل کې اروپایي مشرانو موافقه وکړه چې اروپا ته د ترکیه وګړو په ویزو به بندیزونه په چټکۍ سره ایسته کړي او انقره ته به د ستونزو د حل لپاره نورې مالی مرستې ورکړي. که څه هم د مالی مرستې څرنګوالي په اړه په مشخصه توګه نه دی ویل سوي. د پنځشنبه په ماښام د موافقې د اعلان پر مهال د اروپایي اتحادیه رئیس ډونالډ تسک د موافقې هرکلی وکړی وو او دا یې یو لوی ګام بللی وو، خو خبرداری ورکړی وو چې دا موافقه به هغه وخت منطقي وي که د پناه غوښتونکو د ورتلو مخه ونیول سي. اروپایي چارواکو ویلي چې دوی ټول اوس هم د ترکیې لخوا عملي ګامونو ته سترګې په لاره دي او ویلي دي چې د 2 میلیارد ډالر غوښتنه به د اروپایي اتحادیه 28 هیوادونو ته یوه ستونزه وي. په داسې حال کې چې سرمشریزه لا روانه وه، له ترکیې سره د اروپایي اتحادیه پر پوله بحرانی وضعیت په تشدد بدل سو او د بلغاریا پر پوله ډزې وسوې. د پیښې یو قربانی د هغو 450 پناه غوښتونکو له ډلې څخه و چې د ترکیه پر سرحد د غزمی د پولیسو لخوا لیدل سوی وو او هغوی په هوا کې د خبرداري ډزې کړې وې. د پولیسو په وینا پناه غوښتونکو وسلې نه درلودې خو د پولیسو حکم یې ونه مانه. د بلغاریا ولسمشر د دې پیښې لپاره بخښنه غوښتې ده. سږ کال اروپا ته د تګ د هڅو پر مهال تر 3000 زیاتو پناه غوښتونکو په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړي او ډېری یې په مدیترانه مسافرانه سمندر کې ډوب شوی دی.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
آشنا رادیو د ماشام له وو د سهار تر وو پوجو پوري په منځني صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې اوري. په همدې صفه د سهار له وو د ماشام تر وو بجو پوري ازادي رادیو خبرونه کوي. اوس هم روغتیا ته شونشته منی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام بر تمام شنونده های رادیو آزادی، به برنامه صحت خوش آمدید. من فرشته ندا باز هم میزبان شما هستم در این برنامه. شنونده های عزیز، امروز روی یک مشکل یا یک نوع بیماری صحبت میکنیم، یعنی بیماری روانی که اکثر مردم در افغانستان از این مشکل رنج میبرند. ولی دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب بشیر احمد سروری، مسئول دپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامه در استودیو با ما هستند تا در مورد از این بیماری معلومات بدن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد از این مشکل روانی با بیماری روانی چی تفاوت داره یک صحبت مفصل کنین، بعد از سوالای بعدی خود مطرح میکنیم.
تشکر فرشته جان، با استفاده از فرصت میخوایم به تمام هموطنان هیچ سلام و احترامات خود برسم و خوش هستم که ما شما در مورد صحت روانی به مناسبت روز جهانی صحت روانی سال 2015 این فرصت داریم تا با هموطنان خود شریک بسازیم معلومات. سوال بسیار خوبی فرمودین که در قسمت مشکل روانی و مریضی روانی باید یکم با واضح شود که این مفاهیم از هم چه تفاوت داره و یا کدام کاتگوری افراد در این ردیف میان. به خاطر که اکثرا از طریق خود رسانه های اشتباه بار میشه که اونا تعداد ارقام را که بعضن ما وزارت میگیم اونا یا در جمله مریضی روانی یا در جمله مشکل روانی حساب میکنن و به مردم نکاس میدن. ما مشکل روانی به او حالت میگیم که فرد هنوز مریض نیست، میتونه که او تا اندازه زیادی به زندگی و کار بار خود ادامه بده، اما دوچار یک مشکل در زندگی است که شاید ریشه او مشکل در اجتماع باشه، اما ناراحتی در فکر و ذهنش ایجاد کنه، و یا شاید ناراحتی در ذهن و فکرش باشه و پیامد و تاثیرش در اجتماع باشه. به همین خاطر چون این مسائل روان و اجتماع در هم تنیده است، ما به این مشکل میگیم مشکل روانی اجتماعی. انواع از این مشکل در تمام جوامع انسانی فراوان است، چی پیشرفته است چی عقب مانده است، و انواعش در وطن ما عبارت از همیست که اینجا جنگ است، مثلا بیکار میشه مردم، عضو فامیلی خود از دست میده، خشونت های خانوادگی است، خشونت تفاوت های جنسیتی است، سبک زندگی است، فرهنگ های و رسوم ناپسند و اینا است که همه روزه مردم با یک تعداد چلنج ها و مشکلات مواجه میسازند. مثلا ناکام میمانند مکتب، ناکام میمانند پانتون، یا ای که به پانزه دلخانه میرسند، ازدواج های ناخواسته است، ازدواج های قبل از وقت است، اینا همگی افراد با یک نوع چالش و مشکل میکشانند که گفته میشه که این فرد دچار یک مشکل است و ناراحت هم از این خاطر است. امکان داره فرد سردرد شود، خواب خوب نداشته باشه، خوراک خوب نداشته باشه، تمرکز نتانه، به امور زندگی رسیدگی نتانه، خلقش دق باشه، مضطرب باشه، پریشان باشه، اما مریض نیست.
بله. چی وقت چی زمان اینا مریض میشن بالاخره؟
فاصله بین مشکل روانی اجتماعی و مریضی روانی میشه کوتاه باشه یا میشه دراز باشه، و این به دو عامل مربوط است. یکی به قدرت تطابق فرد با مشکل که مهارت فرد نشان بده که چقدر ای آدم توانایی مبارزه با مشکلات داره، و دوم به ماهیت مشکلی که در بیرون وجود داره و فرد چالش کرده. مثلا یک کسی اگر در یک کلاس در یک سال ناکام میمونه، و یک کسی که دفعتن در ازدواج ناخواسته با یک تفاوت جنسیت سنی بسیار زیاد مواجه میشه، ماهیت مشکلشان فرق داره. به این خاطر با در نظر داشته همین دو عامل میشه که یک فرد تای چند ماه از مشکل به مریضی بره و یا چندین سال وقت بگیره تا یکی به مریضی بره.
زنده باشین دکتر صاحب. روی عوامل شما صحبت کردین که این عوامل سبب میشه که فرد از مشکل روانی به بیماری روانی مبتلا شون. امی بیماری روانی بیشتر نزد خانم هاست یا نزد آقایان؟
تقریبا در هر دو جنس. در بعضش نظر به جنسیت و عوامل فرهنگی و چیزا در بعضی مریضات زنان زیاد میباشه و بعضی در مردان زیاد میباشه، اما تجربه که در جهان دقیقدر وقت بوده از جمله مریضی های روانی
افسردگی در خانم ها زیاد است. به این معنی که تنها در افغانستان زیاد است، در اروپا و امریکا هم افسردگی در خانم ها زیاد است، به خاطر که در اونجا هم در اکثر حالات همی برداشت وجود داره که زن جنس دوم است و حاکمیت زندگی پیش مرد است و بالاخره تصمیم گیری اصلی مرد است و اونجا هم بر ضد زن خشونت میشه و زن همیشه تابع باید باشه و در صورتی که تو نباشه بازم جنجالای میخیزه که فشارش سر زن میه. افسردگی در زن زیاد است در تمام جهان و در افغانستان هم است و استراب و دیگه حالات نزد مردا زیاد است، به خاطر که سیوه کار و سبک زندگی مردا اونا را به استراب و تشویش وامی دارد، چون اونا باید مخارج پیدا کنن، زندگی را پیش ببرن، مسئولیت دیگه را بگیرن و همو نقش تاپ و یا بلند از یاد زندگی مسئولیت دیگه را به دوش از یام گذاشته. بنان اینا وادار به این میشن که فکر کنن، تشویش کنن در این باره، نگران باشن در این باره. و اما بعضی وقتا علما این را میگن که مردا به نسبت یک جنس مرد هستن و خود بیشتر با غیرت میگیرن، بعضی وقتا انکار میکنن از وجود افسردگی. در غیر از او افسردگی در هر دو جنس زیاد و در مردا هم زیاد است.
دکتر صاحب شما اشاره کردین به افسردگی، تفاوت افسردگی پس با بیماری روانی چیست؟
بیماری روانی یک عنوان بسیار کلان است که در تحت بیماری های روانی به صدها مریضی می آید. یکی از اون مریضی ها افسردگی است. دیگه
چی افسردگی چی حالت می داشته باشه مریض؟
در افسردگی معمولا خلق افسرده، دقیت، غمگینی و حالت شبیه بیچارگی و حالت ناامیدی به مریض رخ می ده و در این حالت اکثرا چیزی که بسیار کلیدی است غمگینی است.
تشکر. یک دوست دیگه ما به اسم محمد قاسم زوک از ولایت هلمند روی خط هستند. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. بله محمد قاسم زوک از ولایت هلمند.
خوش آمدین به برنامه، روزتان خوش، بفرمایید.
پرسیدن ما بختلی نوراکی ده چه پرسر دیم تزیشه او چول پرسر می دردی نو دکتر هم نسی اصاب گولی را کردی خوبی هم واسه پرسر می واسه می درد دیر چرد وقت ده وقت چه او صوف ما سخوش کنی که بسر دیشه دکتر هم در پشتانه.
میشه بگوین که از چه قدر وقت شما این تکلیف ها رو دارین؟
قد شد فکر میکنم تماس شون یک مشوری برشون بده.
به یه برادر یه مشوره رو میتیم که چون مریضی های روانی در اکثر حالات خیلی پیچیده است و مریضا چیزایی را میگن که برای مریضا بسیار مهم است مثل درد، اما دکتر چیزایی را میپاله که برای تشخیصش مهم باشه مثل غمگینی. برای از اینکه سوال جواب درست صورت بگیره، ما در هلمند در کلینیکایش دکترها را آموزش دادیم و همچنان مشاورین روانی اجتماعی در پهلوی دکترها در کلینیک ها موجود داره و در شفاخانه ولایتی هم. نظر ما است که اینا برای اینکه یک اسسمنت و یک ارزیابی صحیح شون مراجعه کنن به اون کلینیک نزدیک خود و خود از نگاه روانی یک دفعه ارزیابی شوه، بعد دیده شوه که آیا کدام مریضی است یا کدام مشکل است.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک برادر ما به اسم امان الله چکزه از ولایت هلمند روی خط
هستم. داده چی دلتا پا کورنه ایمو جا و مریضی در رو چه اغا زنانه در اغا در اصاب و رگونه در سی و پر سیرزی ناس دوائی پا کریزی او گتر نکی چی در اصاب و گولی و نخوری خوب نورزی دی علاج ترکم وکم.
در سو کلن دی؟
تقریبا در اغا ویش کلن بایی دکتر صاحب.
ویش کلن سو کلن ندست مریض دی؟
سو کلن سا؟ تقریبا یه دو دری کار کیجی باز در اعصاب و تکلیف لری در سنم وای پر اعصاب دید پشار هستی و برده در اعصاب رگونه چی در دکتران توی سری دوی وی وپر شیش در سر رگونه نو سن چی در اعصاب گولی وانو خوری خوب نداری بس
یو خوب نداری مرسا مشکل لری؟
یا بل مشکل نسا داغ مشکل
یواز خوب نداری دست خود نده چی اعصاب زر
وو زدی وو زر کار نکی چی دونی که خبر هستی باشه پر اعصاب بد بوی رسی
پا غصه کیگی؟
و بس خوک اصاب کنه که دنیس درسونه میشه وای لای برای در اصاب
مجرد دهی که متحل مجرد دهی که متحل واده یک لیده
واده یک لیده ما کشنه.
تاسی چر تا اوسی گی؟
یلمان ولایت.
نه کم ولسوالی که؟
پل پشار که.
خب بشار که داغ زده شفاخانه ولایتی تا یاری بوز حال تا روانی مشاور پیدا که آقا تا یاری که نوا چه صحیح دا ارجابی بکی او بینی چه مشکل پزوند که چه دی او یا مریضی که مریضی کم مریضی ده
دا غسل ته کوم ډیر دوای په کلیګټ نه کړی کوټ تم بیا ولې ډیر دوای په کلیګټ نه کړی کی جان در کړی سو ټپاله مال ته بیا ولې ډیر دوای په کړی کوغه دوای چې خوري شي چې دوای ما چې خلاص شي
بس موټر
نه داسې دي چې اکثر رواني ناروغي او ځان ته کورس لري لکه شپږ میاشتې نه میاشتې کال دوه کال نو ډاکټرم به ویلې وي زم د توصيه کوم چې دا کورس تکمیل کړي چې حد لا عقل کې دا افغاني شپک میاشتې تداوی لري او حد د عقل کې دا تشويش او نگرانی هغه شپک میاشتې تر نه میاشتې تداوی لري تاسو دا دوا حد عقل شپک میاشتې مرتبر کړئ بعد له شپک میاشتو د ارزیابي کې چې وضعیت څنګه دی
زنده باشین ډاکټر صاحب بازم فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن مشنویم که اینا چی صحبت دارن بله خوب هستین خوش آمدین به برنامه از کجا به تماس شدین اسمتان
ولین به کابل به توصیف تماس میگیرم
خوش آمدین بفرمایید مشکلتان رو بگوین
مننه من از طرف خسته برنامه من بس دغه عزت استرس لرم هر وخت که به موضوع سره دې فکر کوم خصوصا دغه وضعیت افغانستان چې اوسې کومې نام یو کوم دا زما زړه نه کېږي چې زه داسې یم فامیل سره خبرې وکړم دوستانو سره خبرې وکړم یا چېرته ټکر ته لاړ شم هېڅ څه نه دي نشي د پوهنتون درسونه هر څه بېخي داسې بېشته کړی یم ډېر زیات فکر کوم د افغانستان په وضعیت باندې بس یو ښه مشوره کړه تاسو دا به ډېره ښه وي مننه
تاسو کوم ځای کې اوسېږئ ورور
کابل کې په شهر کې آریا کې
کوم ولسوالی کې
شهرک آریا
شهرک آریا
شهرک
آریا تاسو به ښه ځای کې تا داسې کېدای شي چې یو کلینیک یا د رواني شفاخانې ته یاري لاړ شي او یو روانشناس تا صحیح ارزیابي کوي وګوري چې مشکل څه شی دی او د هغه مشکل په اساس باندې تا ته یو تداوی برابر کړي
ډاکټر صاحب صحبت از وقت شد ولی ما حرفای برادر تایید میکرم بخته روزی که اکثریت اوقات ما دم چې شرایط زندگی میکنیم یعنی غیر از اینکه مراجعه به ډاکټر خود آدم چطور میتونه خود تلقین به تکزی حالت بیرون شوه یا خانواده چقدر میتونه نقش داشته باشه
بله این بسیار خوب گپ است از اینکه در نان تیار بخوره آدم ماهیگیری را یاد بگیره که هر روز خودش
بله.
ماهی بگیره برای خود نان پخته کنه ما ممیره میخواییم در استراتیجی خود
دکتر سب روی موضوع بعدن صحبت میکنیم برادر ما خانزاده از ولایت هرات روی خط هستن بله
سلام علیکم رو خوشم هم شیرم هستم خوب هستی
تشکر سلامت باشین شنونده همیشگی ما خوش آمدین به برنامه
سلام های خود به دکتر سه و تکمیم ندار خوشیم
سلامت باشین به تشکر
بفرمان برای
سوال من دکتر سه بیه می کسان که تکلیف روانی داره بخش جوانه تو راک می خود خود گپ می زنه ایتو دست می زنه و گپ می زنه آیا یه هم تکلیف روانی است یه هم از اثر تکلیف روانی تکلیف روانی با مرور زمان با باله شست چیزی جسمی چی مندازه به جسم زی چی توان میرسانه آیا ایت یک روزی میشه اگر تدرسه ای به طرف دیوانگی هم بره نمی سوال اگر دکتر سر جو به تخلی میره بنه میکن
سلامت باشین آخوندزاده سب بشنوین از طریق رادیو
تشکر آخوندزاده سب من باید بگویم که ای که هر یکان نفر گپ میزنه امکان داره تکلیف باشه امکان داره نباشه اما اکثر کسایی که مصروفیت زیاد دارن و یا در زندگی کاربارشان زیاد است و یا راستی مشکل دارن میشه بعضی وقت در وقت راه رفتن در وقت شیشتن با خود محاسبه کنن با خود پلان بسنجن با خود راه حل بسنجن که یک میتود بسیار خوب است برای افراد ما توصیه میکنیم و این تقدیر میکنیم که اونا همیشه در این فکر باشن که راه حل پیدا کنن مشکلشان شاید اگر دلیل ای باشه این صحیح است مریضی نیست اما بعضی وقتا بعضی مریضی های بسیار شدید روانی صحبت که میکنن اون ناشی از مریضیشان است یعنی اونا یک صدای میشنون به گوش خود و در جواب ازو با او صحبت میکنن در اون صورت این مریضی است که فهمیدن هر دو حالت ضرورت به این داره که آدم با فرد با خانوادش بشینه صحبت کنه دلیلش پرسان کنه که چرا اگر فهمیده شد که با خود محاسبه و سنجش میکرده این کار خوب است در صورتی که او سر به خود با کدام آواز صحبت میکرده باشه باز ناشی از مریضی از او است در قسمت دوم که مریضای روانی بالای جسم تاثیر داره یعنی بله یقینا وقتی که ما مریضا رو میبینیم اونا اکثرا نمیگه ما مریضی روانی داریم اونا میگه که ما سردرد هستیم ما خواب نداریم ما پای درد هستیم ما اشتها نداریم ما معده ما سوخت داره یا ای گپا این می تاثیرات مریضی روانی سر جسم است که مریضا ایره به زبان خود میگن ولی ما باید پیدا کنیم که عاملش کدام مسئله روانی است در قسمت دیوانگی این طور شواهد نیست که هر مریضی روانی بالاخره منجر به دیوانگی شوه یعنی کسی که افسردگی داره اگر غمش نخوره آخر دیوانه میشه کسی که استراب داره غمش نخوره آخر دیوانه شوه این طور نیست مریضی که یعنی بسیار شدید باشه ما به او چه میگیم سکیزوفرینیا یا سایکوزیس یا به اصطلاح عامیانه برش جنون میگن اونا مریضی بسیار شدید است از اول همتون میباشه وقتی که پیدا شد به مشکل است و تا آخر همتون میمانه این مریضی ها را مردم که اصطلاح مناسب هم نیست برش دیوانگی میگن ما توصیه میکنیم که دیگه به یه رقم امراض دیوانگی نگوین بلکه میشه که بگوین مریضی شدید روانی
شدید روانی برادر ما عبدالحیات خاکسار از پروان روی خط هستن بله سلام علیکم
بله سلام علیکم
برادر خوش آمدین به برنامه مو صدای رادیو تان کم کنین بعد از او سوالتان رو بگوین.
خیر بسیم سلام سلام میتونم در زمین رادیو دون ترکم پس و عبدالحیات خوش دارین
خوش آمدی برادر به برنامه بفرمایین.
بخیر بسیم دکتر سلام از ما دا بختن آمان چه سره چند پوسی چینی دا غرانی مرغی با سو ایمان او چند تکیل گیتای خوبین است من زای گونه سو قویل یعنی جنگون آغام یعنی خیر استدی خوب بینه نست سرم نسای پوسی از آقا تو بعض وقتی است چوت ما تیزی نبیگم تو دا اولی تو بیگم تو آقا مشخص معلوم نید خبیان را تخموه چه بغز مهمم
اگر کنون منظورشان یه بود که چطور کار کنیم که مریضی روانی ما رو نگیره
و چطور مصاب میشه یک نفر
مریضی روانی تو عامل یگانه نداره که ما بگوییم که مثل دیگه مریض یا میکروب باشه یا عامل دیگه باشه که او رو بگوییم که جلوگیری کنن. مریضی روانی حاصل سالها چیزی است که ما در گذشته تیر کردیم و یا سر ما به زور تیر شده و حاصل از این است که ما در کجا زندگی میکنیم، در کدام جغرافیا زندگی میکنیم، در کدام فرهنگ زندگی میکنیم. ما رسم و رواجای خوب هم داریم که برای صحت روانی ما خوب است و مریضی رو بخوایا میکنه. ما رسم و رواجای خراب هم داریم که صحت روانی ما رو متاثر میکنه و ما از این خاطر مریضی روانی میشه میراثی باشه که ما از پدر و مادر و بالاتر از او به ارث آورده باشیم و هم ناشی از این نابسامانی است که در دست ما نیست، مثل جنگ، قیمتی، بیکاری. بنان عوامل مریضی روانی یکی در وجود خود ما می باشه که به شکل ارثی است که ما ممکن داشته باشیم، دیگهش از بیرون سر ما تحمیل میشه و سومش هم تقدیراتی است که به دست ما نیست. مثلا کسی پدر و مادر خود از دست میده، این چیزی است که او به دست خودش نیست و کسی که باز والدین خود از دست میده در کلانی امکان ازی است که به او به مریضی مختلف روانی دچار شود. بنان ولی به اهتماماتی وجود داره که ما مریضی روانی را وقایع کنیم و وضعیت صحت روانی را بهبود ببخشیم. از جمله ما میشه بگوییم که بهبود صحت مادر، مراقبت مادر در دوره حامله داری، تغذیه مادر، تربیت اطفال، برخورد خوب با اطفال، خانواده با هم صمیمی زندگی کردن و وضعیت صحت، تغذیه خوب داشتن، اقتصاد خوب داشتن،
اینا خوب است.
تعلیم و تربیه و معارف اینا همگی برای صحت روانی ما خوب است.
سلامت باشین دکتر صاحب. به یک شنونده همیشگی ما احمد شاجان از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام
صدیق
جان، احمد شاجان هستم. شما فرمودین امکار شنونده دائمی شما. سلام به دکتر صاحب میمون، یک تشکر از این یاد که واسه
تشکر احمد شجاع
زنده باشه. فرستادم دکتر صاحب، من در جریان روز به میشو و در دفتر بسیار خوش می باشم و کارهای خواهد بسیار نرمال پیش می برم، اما اصلا وقتی که میرم در خانه یا امرای همکارم بسیار سمیمی شم بسیار خوش از شو و در خانه میرم وقتی شب ما بسیار خواهی نارام می برم و می بیخید تر آخمه تو دیگر خون در خواهد بیدار می کنم.
ما میخواییم پس از شما پرسان کنیم که او چه عوامل است که در خانه شما جگرخون میباشین و در بیرون خوش میباشین؟ چرا؟
فکر میکنم تماس خود قطع کردم.
بله بر صورت ضرورت بایست که شما یا با ما یا با کسی دیگه برای یک مدتی بشینین که شاید از توانی برنامه نیست که ما با هر نفر ده پانزده دقیقه صحبت کنیم. اما در کجا زندگی میکنن؟
در خود کابل هستن.
در خود کابل که هست، ما در کابل امکانات زیاد برای افراد داریم که در هر کلینیک برن و یا در خود شفاخانه بیان. هدفی نیست که در شفاخانه شما برین حتما بستر شوین و اونجا شما مریض قلم داد شوین. یک دفعه معلوم شوه که آیا شما امی حالتتان نرمال است یا مریضی است.
اول مشکل خود در خانه است. باید ببینن که در خانه چی مشکل
است. شما باید با لیست از امو جوابای ما بین که اولین سوال ما امی خود بود که چرا این مسئله در خانه و شب واقع میشه. نظر خودتان در این باره چیز.
بله دکتر صاحب، پیشتر قبلا که صحبت کردیم سوال ما نیمه تمام باقی ماند. در مورد از اینکه یک فرد تو خود میتونه از این مشکل بیرون کنه یا مثلا نیاز نداشته باشه که حتما بره به دکتر مراجعه کنه که مشوره بگیره.
بله
در چنین شرایط
این چیزا مستلزم یک تعداد آموزش ها و یک تعداد برنامه هاست که ما باید داشته باشیم که ما به او برنامه برنامه‌ی وقایوی میگیم و برنامه‌ی ارتقای صحت روانی هم میگیم. یک تعداد ترنینگ ها و آموزش هاست به نام ترنینگ ها و آموزش های مهارت های زندگی. در او چندین چیز است، از جمله همی گپا که میگین. مثلا در اونجا است که مثلا چطور آدم به مواد مخدر نه بگوید، چطور مثلا قدرت مشکل گشایی را چه رقم مشکلات حل کنه، با به پرابلم سالوینگ سکل میگیم. مثلا فعلا در ملک ما مسئله همی مواد مخدر و اینا زیاد مهم است. مسئله ای که مشکل گشایی را مردم یاد نداره، مسئله ای که روابط با جنس مخالف و اینا کدام حدود مشخص نداره. اینی چیزا به مردم یاد داده میشه و همچنان عوامل اجتماعی زیاد از طریق سکتورهای دیگه کنترل میشه، مثل وزارت معارف، وزارت تحصیلات یاری، وزارت کار امور اجتماعی، پیدا کردن زمینهای شغلی، پیدا کردن زمینهای تحصیلی، با سواد ساختن مردم، تعلیم و تعلیمات عالی رو برای مردم مساعد ساختن، ساختن سرک، ساختن خانه، محیط و پارک سبز و اینی گپا و چیزایی است که به دست وزارت صحت عام نیست، باید سکتورهای دیگه در این قسمت همکاری کنند.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارو سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پورید.